درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیره غ میرمنه چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تقدیش شکایت کوي وای دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام مواد په سیلاری شي هم د دوی او هم د کلیوالو خزو کار لزیان سره مخ دی
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس ته ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ندر ما ټول زحمت وستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې دی یا مثلا ورځ ورته منتظر یو دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید واکس کړه دا خو دلې وو خو خو چې مونږ په خپل اتلو ولایت نو هلته به مار شي په خپل خوښونه موټر بمبارول دا اتلو
طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سوایي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو کړی. درنو دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، لکه چې ټول ښځې راغلي دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهنالات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لزانه راتوه. تا خپل په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیویټی کو نه مونږه را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، فردي دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول وبدل سوي ټکی نو مونږه چې دا همدغه فردي او دغه شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندارتونو ته معمولا وړاندې کوو.
بالی که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه ته واضح کې دغه ډیزاین لکومو شاینو جوړوي، مواد لکومه کوي، څوک همکاري در سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سي دی قندوز کې ودل کیږي، البته چې زه وبی بیا وشکا دی کور ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دی چې ودل کیږي، تورونه لکه غدي پلان دی او پلان ودل کیږي، هغه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دی چې وشکا جوړ او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او د رسینو شیان شته جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کوو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یا دونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنی موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوی وي او داسې تخته اوبدل شوی وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری غرنګ په هکس کې خوخ کې چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي، معمولا ټلیفون هغه اصلي رنګ نه راکوي کنه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته مونږ پیسې لیږو، مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکا چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه خرابه ده، ډېر ناوخته هم راته رسیږي، کرایه هم ډېریږي.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لري لارې څخه اجناس راغواړي، څه چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالته موږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي، او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي، او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی تاکس کړه ده خودلې و. په خو چې موږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپل خوښونه موټر به مبارول ده تللو. نو اوس چې داسې مشکلات سته دي، بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات سته. ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي، نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني، موږ خبره ومني چې خیر ده، دې مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت، که رنګ لږ تغییرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري، مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده، ښه تخته ودل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي، ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تا نه ټوټې ودل کېږي، د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل شوې نه وي، ښه تار نه استفاده نه شوي، بیا پات ورکوي. یعنی توشک ده، توشک خو سړی پې کېني جګېږي که نه، که پشتې ده که توشک، دا بیا زر هغه ورکوي، پات ورکوي. او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولاهم ډېر مصرف مې پوه کړو، ځکه تا خو د لاس غبدل شوي دي، ماشینې ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي. نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو، دومره وخت هم پې ولګېدو، کور مې خپل زړه تزین کړو، او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای؟
په خو سی وو خو خلک د سوي ټول وازي فدار وو، پیسې په جوب کې وکړه، خزم راتل ما یو شي چې خوخې دا غو بیا خسته کناري نه به مو شي چې خوخې دا غو بیا خسته وو، سی دا د سي څو پیسې نه لګي، مشکل ده دا. مثلا دلته زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شمه خوښه و ده خستل بامي، وو د خزي الله سي دا نارینه ته مغدي
بنده،
نارینه ته بنده، نو مجبور ده چې هغه پیسې ورته ورکړي، یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي، ځکه چې اوس نارینه یو خو معاشونه یې کم شوي دي، بل ډېری و بېکار شوي دي، سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي. یعنی مشکلات ډېر له خلک نه څه شوی، دونه ګټوي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي، نه شي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي، یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلته سترانګ فوټ یو شی داسې مثلا دا دی میوونه جوړ شوی دی، نو دلته یو جلکه کوي د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فائدې لري، داسې مثلا ښه خواړه دي، یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو موږ هغه عادي خواړه ته موږ پیسې نه لرو، داسې شیان کله پیسې لرو چې واخلو.
داسې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته، نه شي کولای چې راځي. ډېرې تاسو په کار څومره تاثیر کړی؟ یعنی پخوا به هم یو څه اخیستل، مګر اوس هغه دوی نه پرېږدي، اجازه نه لري. دې څومره تاسو کار خراب کړی؟
اول خو ښځې یوازې نه پرېږدي چې راسي، خلک ډارېږي، نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درازې شاته ودرېږي، نیم ساعت کې خدا نه مجبوره پوره څوک نه شي کتلی.
تاسو خپله خواري کوئ؟ مثلا خام مواد ولایاتو راټولوئ، بیا کینی په کور کې هغه جوړوئ، توشاک او د کور ډیزاین ده، او بیا تاسو ویل چې نه خرچېږي، تاسو راتلونکی پلان به څه وي؟ څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره؟
دغه حالات چې ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي، دا خلک بیخي د کار باندې زړه سور کړی نه، لکه ما چې زحمت وایستو دونه چې مالا ولده نماشوه، ډېر لوی نماشوه ده، او دلته به ښه خلک راځي، دیدن به کوي، مشتریان به را پیدا کوو، خو دلته چې مو وکتل نو هېڅ خبره هم نه وه، عادي حالات وو. دې لپاره چې نارینه نه راځي، او نارینه چې پخوا مثلا موټر به یې راوه، خپل ښځې به هم کېنوله، خپله ګرځېده، مثلا ښځې به هم ورسره ګرځېده، اوس مثلا که نارینه خپل ښځې راوړي خو دروازې شاته نه کښېني که نه، انتظار نه وباسي. تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه که ورکوي، موږ خپل سړیانو ته وشي موږ راوړي هلته، که نه موږ خامسې نه پرېږدي چې یوازې موږ راسو. دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشتریان بیخي کم کړي.
Thank you. شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري. نن درتون ته په یو امید راځي، خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است. خانه کرایی، ما ماهانه 7000 کرایه میتم.
اقتصادی ستونزې مې ډېرې زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما له غاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم. سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول، ژړل یې چې کور ته لاړم. لور مې ناروغه شوه، اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم، خو بې ګټې څه وکړم؟ چاره نشته، نس ډوډۍ او تنکالی غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفق کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره.
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې، چې یو اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده. بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوی دي. هغه میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمن چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوق له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي، لومړی خو هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پایل کې د نندارتون ارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت نه، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته او لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه موږ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګیزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې د نندارتون خپله یو انګیزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره، د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یو د کار زمينه برابرولې دغه د نندارتونونو دایره ول دي چې خپل لاسي صنایع آلته دوی ننداري تګدي په نندارتون کې راغلو میرمنو سره ما خبري وکړې د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه وباندې بندیز لګیدلې ده نندارتون ته نه ور پریدینو ځکه د دوی حکومت خواري چې کړي کوم شاین جوړ کړي خنه خرچيږي غواړو د تاسو باس په دې اکل ولرو چې دا په خپل دیوی ټولنی دیوی کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي
متاسفانه چې دا د افسوس زایده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د خزو څخه د تعلیم حق اخیسته د کار حق اخیسته ده او اوس هم خزي دومره ویخ دي او کولای شي چې په کور کې ناس دي او کاروبار ولري او د کاروبار په ذریعہ باندې الاله نفقه ترلاسه کی چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړی دي آیا هغه مسلمانان نو موږ مسلمانان یو فقط چې موږ باید په کور کې کینو وګی تګ یې کار ونکو د خوونه شونو دا اصلا د دې دغه انګیزه او دغه فکر چې دی لري په دغه اکل دا ډیر دی افسوس زایده نه جبرانون کې فکر دا چې دی دا اوس لري او دغه خپل فکر او تحمیلیم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندم دغه عمل دوی ځکه چې کنارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي صادرات او واردات کوي هغه چې را نشي ونوینی پرتلې نکي د بازار د خوند سره د بازار د اجناس سره مقایسه یې نکي هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي څنګه ایرانی شي په پټو سترګو معاملې کیږي په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي نه په پټو سترګو سودا کیږي هیڅ امکان نه لري دا یو لنو متل دا وایي د پټو سترګو معاملې وایي نه معاملې نو نارینه باید راشي په نندارتونونو کې شرکت وکړي اجناس وګوري د اجناس قیمت وګوري د هغه مصارف وګوري د هغه سنجش وکړي د هغه ګټه ورماندی واچي ترڅو چې تجارت نارینه ته هم یو بازاریابی وسی هغه خپل اقتصاد تقویه کول ته خپل کاروبار تقویه کول د لپاره اقدام وکي لاس په کار شي خپل د وطن صنایع صادرات وکي نور ملک ته او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي کوم چې هغه د مشکلات لري اوس فعلاً په کور کې دي کار نشي کولای هغه اوس فعلاً شل رقم مشکلات سره اقتصادي مشکلات سره مخ دي نو د هغه لپاره هم یو خپل فرصت به وي د کار لپاره او دا لازم او مظلوم ده نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي اقدام کوي بل اخر لا ستراول ناراضي نو دلته دا د افسوس زايده چې وسنې نظام با وجود د دې چې فرصتونه ترې اخیستې دي د لیک فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګي ور باندې او دا هم پابنديان لګي او دا هم په باندې دري دا بالکل د انسانيت د او د بشريت د بقا مخنیوي ده ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په تناسب باندې کاروبار وکي او هیڅ امکان نه لري چې و نارینه کامیاب وسی چې دغه شاته دی خو ځلاس نه نو دی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منسترازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منسترازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړه دا او
کوي
چې دا ډیر غلط کار دی
bale نندارتون ته راغلی میرمن وای چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه داول باندې دوی نندارتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده دا خچ ګیلاله ری وای په کورنۍ کې د کور کرایا ور لغړی ده بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغوړی تن کالای ور نغوړی او دوی نه پریدي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نندارتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم پابندي پې لګيږي تاسو څه فکر کوئ او کوم نظام په دې پویږي نه او کاسې خلک زوروي
دا خو په کل کې اساس زورونه ده که زورونه نه یې حاکم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سره جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري دا کورنۍ نفقه راوړونکې یو خزه ده په دې باندې حاکم نظام خسره خلاص ده کما مرکرای که تا مرکرای که جمهوریت مرکرای که امارات مرکرای که مجاهدین مرکرای که شوروی مرکرای خو ایمان نارینه مرکړه دراته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونی سب تیرا ترکه مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تاسو اقدام کړه دا څه دي کړه دا ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو د امکانات خدای نه ده کړی چې تاسو وکي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې د چې خزکار وکي زامت په واسي د غزورونه بنکې پلیس خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کړه، هغه باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هیڅ امکانات هم خپله نه لرې، هیڅ فرصت هم خپله نشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوي، قیدات ورته وزکه. دا خو اسې زورونه ده، د بشر د حقونو پرې د چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخسولي ټول نړۍ کې وزده. افغانستان لومړی هغه هیواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حق حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمن نیازی په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت شي؟
تاسو هیڅ وخت یوازې نه یاستئ، او تاسو باید هیر نه کړئ چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني. په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي، بالاخره سهار کیږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره تریسیایی به زغال میمنت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، برته به پسرلی سي، برته به اوړی سي، برته به موږ تاسو لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږي، ناامیدي کفر ده، ناامیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او هیڅ وخت آرام مه کینئ، د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوستی ده بس قرار ورته کینو، نه، په کیناستلو باندې نه کیږي. خور مې خوځښت کوه، حرکت دې که په وسه نه ده په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو، نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ام چنم قربان مسم ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به دېونی خبرونه تر بیا خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی، چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سلاتل سپوري ټول عناصر دي چې د نوې شاخه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرون کې دي او زلال لرون کې دي همدارنګه ټینګ فلزات دي په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي د برېښنا نه تیرون کې دي همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي دا یو مایل خط قطار دی د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټل لوټس په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دی ها دا په فلزات کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی بل دی بلوک دی پی بلوک دی او اف بلوکونه څنګه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړشته ترتیب شوی دی د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیول شکت یې نیولی دی چې د هغه الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل شوی دی هیلیم چې نه هغه هم دات په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي دا سپورت بتال کې تک سوي دي او دلته د فری انرژي سوي کې نه خاط عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوي د الکترونونو شمېر د هغه پورت بتالونو کې راشي لیتیم درې الکترونونه لري بیریم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښ په لاندې ډول سره شوتل شوی دی چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو همدارنګه د بیریم د یو اس 2 2 اس 2 همدارنګه د برون د یو اس 2 2 اس 2 د پی یو سره شوتل شوی دی د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي کله چې اوربیتالونه شمیر زیات شوی دی به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شو د سوي دي همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شي یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش پلان دی ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پا یو 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصر د درس په دوام مخته د عناصر الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصر اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې موږ فلز غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي
د محلولونو ځانګړتیاوي. د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفوس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي، دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفوس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفوس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ چې د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفوس په پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک اسکا وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغو سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتله شي محلول څخه زیات وي، دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغه پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتله شي محلول څخه کې یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي نه خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکی حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقه په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاله د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات پلیفاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الفاتیک کریز مرکبات په لاندې درو ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي، کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هیپټان. او چې دا یې شکلونه دي، بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له سی این ایچ دو این څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینټان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپټان، سایکلو اوکټان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري، آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اووه پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د اته څخه تر ټولو څخه پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات د کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د این الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخ کو زاویہ شپته درجه ده. د سایکلو پروپان استفسار ډول دی، وای فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګاستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استفسار کړ، چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره د دې استفسار سره ورته دي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وای چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده سانتیګریډي منفی درودش درجه د سانتیګریډي او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو، چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې وي، د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي، د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنځیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې. مثال په توګه د ایتلین، همدارنګه پرینټین، هیکسین په مثالونو کې موږ ته دي نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره یو سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس سره یو پرسنل کې کوچنی الکین د الکانونو د تجزیه څخه لاس سره راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس سره ځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس سره ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومولټی ډبل بانډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوګونی اړیکې د کاربون همدارنګ دوګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګ کنجکټ ډبل بانډ سي همدارنګ ایزولېټی ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټي دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس سره راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربون اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شته نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه